ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې تر نورو موضوعاتو مخکې مو زه اسمت ساروان د دې ساعت خبرونو ترابولم. داعش ډلې د غور او دایکونډي ترمنځ د پرونی حمله مسؤلیت ومانه. دا ډله وایي چې په دې برید کې 15 تنه وژلې او شپږ نور ټپیان کړي دي. د سختریزې ډلې د حمله هدف شیعه وګړي بللې او منلې ده چې پر ملکی خلکو یې داسې کړي دي. د پیښې قربانیان له دایکونډي څخه غور ته د هغو کسانو هرکلی ته تللي وو چې د کربلا له زیارت خپلو کورونو ته بیرته راستانه شوي وو. د جرمنی د زرغون ګوند ځینو غړیو افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو له لیږلو سره مخالفت وکاوه. د جرمنی دوچ ویلې رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د دغه ګوند غړي چې د جرمنی د ائتلافي حکومت برخه دي په یو کمپاین کې افغانستان او سوریې ته د پناه غوښتونکو د استولو د سیاست له سختیدو سره مخالفت ښودلی دی. د راپور له مخې دغه کمپاین ته د چهارشنبې تر ماسپښین پورې د زرغون ګوند څخه باندې 1300 غړیو لاستیکونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د سنبلې پر نهمه 28 افغان پراغوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل شوي وو افغانستان ته واستول. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوال د چړې په گزارونو د یو جرمن پولیس له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې د کډوالو ضد احساسات زیات شوي دي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 40,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې د دغه هیواد په خپل خوښه وزي. د دغه هیواد شی اړخي حکومت ویلي د هغه پناه غوښتونکو دي چې د چکرو او سزا له ډارې سویډن ته پناه وروړي ده. سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشرپالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په ټولنه کې د نویو ورغلیو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانې ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له 2016 کال څخه په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي څه باندې 3.5 لک سویډني کونه چې 40,000 امریکایي ډالر کیږي ورکړي. د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې او برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې د بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا په ځینو برخو کې به د باران اندازه له 15 تر 40 میلی متر پورې وي. همدارس د سالنګونو په ګډون به د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه خاورې دوړې وي. ویل شوي چې په ځینو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون پنجشنبه تایید کړ چې درې کارکونکي د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي دي. تر دې مخکې کیف د روسیې په یو حمله کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د موټرو د بشتل کېدو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري مریانا سپولاریک په یو بیان کې د دې کمیټې پر پرسونل د حمله غندلې دي. هغه لیکلي دا د منلو نه ده چې د مرستو د ویش یو ساحه په توغندو ویشتل کیږي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي و چې د سره صلیب پر موټرو د روسیې په حمله کې درې کسان وژل شوي دي. او په پولند کې چارواکي په روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو په وړاندې د مقابله لپاره ځانونه چمتو کوي. په گاونډي هیواد چک جمهوریت کې هم چارواکو د خراب هوا په وړاندې د مقابله لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پولند د هوا پیژندنې انسټیټیوټ د اټکل له مخې د سختو ورشتونو په نتیجه کې په دریو ولایتونو کې دریمه درجه خبرداری خپور شوی دی. په پلازمینه وارسا کې د دغه ښار شاروال یه چرک سوتریک د بحران لډلی سره غونډه وکړه، ځکه چې په اوډیر سیند کې شاید اوبو اندازه د سیلونو تر اندازې لوړه شي. دو هغه جشتونه هم ځنډول شي چې د اونۍ د پایله لپاره پلان شوی وو. د چک جمهوریت هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې هم پرون پنجشنبه پر روانو ورځو کې د سختو ورشتونو او احتمالي سیلونو لپاره چمتووالی پیل شوی دی.
بس دی شکست سکوت. السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیزی خبرونی نور بستی تشرغ لاست زملالی بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چاره بهروز دلیری پر مخړی. په دې خبرونه کې د شذو د میراث پر حق خبرې کوو. په خبرونه کې را سره میلمنی د شذو د حقونو فعالانې زهره ځاځی او رابعه ستانکزی دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. خپل دې تبصرې او پوښتنې را سره شریکې کړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221240401 او د واتساپ شمیره ده 00420223008111. اوس هم خپلو میلمنو ته شرغلاست وایم چې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. اغلی زهره ځاځی او اغلی رابعه ستانکزی، تاسو دواړو ته مننه کوم چې وخت مو استی په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. اغلی ځاځی، لومړۍ پوښتنه بله تاسو وکړه چې په دې برخه کې که تاسو زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړئ چې میراث څه ته وایي.
بس خیر اوسې، ډېره مننه. اول سلام پسې کلام وړاندې کوم د لوی او بخونکي خدای په نامه. درنو محترم اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې، ورځ مو په خیر وي.
مننه ډېره، ستاسو هم هیله لرو چې ورځ مو په خیر وي. اغلې ځاځی، د میراث په اړه باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې میراث څه معنی لري.
ډېره مننه تاسو نه. میراث خو دا خو له پخو نه همداسې پاتې دي. میراث مو تاسو ملک میراث یا د پلارګانۍ له طرفه دوی ته پاتې کېږي، ورکول کېږي، یا د ورور له طرفه دوی ته ورکول کېږي، یا د خاوند له طرفه ورته هغه ورکول کېږي. خو امو تاسو دودونه او فرهنګ دومره زیق دی چې هر یو میرمن چې وي، یا پیغلې وي یا میرمن وي، په ډېر هغه نرمش سره چا خبرې نه اوري چې دوی خپل غږ جدي ورته وایي چې دا ایمو میراث دی، د ایمو له پلار له طرفه دی، میراث پاتې دی که د ځمکې دی یا د کور دی، د هر څه چې میراث. خو بیا هم لک ستونزه پکې شته.
ډېره مننه اغلې ځاځی، زه به بېرته تاسو ته راسم. اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. زموږ میلمنې اغلې زهره ځاځی او اغلې رابعه ستانکزی دي. لکه تاسو چې واورېدل، اغلې ځاځی ورته اشاره وکړه، میراث هغه ملکیت یا حق دی چې وارثانو ته د یوه کس د مړینې په وخت کې ورکول کېږي، او د مړي د حقونو او پورونو له ادا کولو وروسته وارثان د میراث د طبقې له مخې د خپلې برخې مالکان کې. په دې برخه کې چې میراث حق اسلام ورکړی دی خلکو ته، او د افغانستان په قانون کې هم د اسلام پر اساس باندې ښځو ته دغه حق ورکول سوی دی، خو افغانان تر اوسه هم دې حق ته درناوی نه کوي په ډېری مواردو کې. اغلی ستانکزی، ستاسو څخه به واورو چې د دې څه لاملونه دي ستاسو په نظر باندې چې ولې خلک اوس هم دغه حق خپلو ښځو ته نه ورکوي؟
مننه. سلامونه تاسو ګران خور ځاځی ته او د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه، ډېر ښې نقطې ته مو اشاره وکړله. میراث په اول کې لکه تاسو او ټول پوهېږئ چې هغه څه ته وایي چې د یو چا له مړینې وروسته وارثانو ته یې رسیږي، هغه پیسې لکه پیسې، جایداد او نور قیمتي هغه به ارزښت از باد چې د یو چا نه پاتې کېږي. او د دې د نږدې کسان لکه اولاد، ښځه یا هغې نه وروسته خور ورو ته رسېږي یا منځ کې ویشل کېږي د خپلوانو منځ کې. نو په افغانستان کې په قانون کې او په اسلامي قانون کې د اسلام له نظره میراث هغه چا ته رسېږي ورته نږدې اولاد یي او ورسره مناسبت ولري. نو دا په اسلام کې شته، او داسې والې زموږ په ټولنه کې څه ستونزه ده چې میراث نارینه ته ورکول کېږي یا رسېږي، خو خویندو ته یا ښځینو ته نه ورسېږي یا نه ورکول کېږي. د دې لامل ناپوهي، له اسلام نه بېخبري، دودونه او رواجونه دي چې دوی دا قانون یا دغه رواج وضع کړی د دې لپاره چې ګټه یې صرف نارینه ته رسېږي. د دې لپاره دوی خپل طاقت نه ورکول کیږي یا میراث نه ورکوي. وای مونږ چې ته یعنی معمولا څه زمراسي به د پلانګنې هغه منطقي ته یا غادري کې خخي وای مونږ بیا تا خخو چې دا یو رواجی کار ده په اسلام کې نه ده. یو انسان چې کله یا خل چې مرکیږي دا اتمنه چې هغه د پلانګنې پادګري کې خاوته وسپارل شي، نو دا یو رواج ده. نو د دې امر په سبب او د ناپوهي بل لامل دا چې خزته حق یا میراث نه ورکول کیږي او خزته په درنده سترګه نه کتل دي، یعنی خزته حق نه ورکول کیږي، خزته په درنده سترګه نه ګوري. یو انجلې ته وادوي مهر نه ورکول کیږي، نقد په لاس کې چې دای تا مهر به هڅه چې پکوي میراث هم امغه رقم. څنګه چې په اسلام کې ویل شوی چې نارینه او ته دوه برخه یا انجلۍ ته یوه برخه د دې لپاره چې ښځه به بېرته د مېړه له خوا معقوړي هلته له زمنو معقوړي محرم اخلي، نو خو په افغانستان کې دغه نه تطبیقیږي، ډېره کمه تطبیق شوي. نو ښځو او نجونو ته میراث نه ورکول کیږي او دا یو لویه ستونزه ده. دغه ته باید توجه وسي او هر حکومت حاکم نظام فعلي نظام باید دته کار وکړي، ځکه چې دا یو لویه ستونزه ده. یو ښځه که خپل میراث اخلي کولی شي چې یو کار پرې وکړي، کولی شي هر څه پرې لاړه شي، کولی شي یو دوکان پرې جوړ کړي، کولی شي چې یو ګټه ورنه واخلي، خو ښځه حق نه ورکول د ډېرو بدبختیو سبب ګرځي.
ډیره مننه اغلی ستانکزی، زه به بیرته تاسو راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تیروانه ده. زموږ ملمنی اغلی زهرا زادی او رابیا ستانکزی له موږ سره د سټوډیو لارې پر ټلیفون باندې وصل دي او له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی زادی، لکه تاسو چې واوریدل، اغلی ستانکزی په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې شذ ډیر حقونه لري او دا یوازې دغه نه چې د پلار د خواڅ خورته حق پر شودل کیږي، د میراث د ورونو د میړه او اولادونو څخه هم زیات حق لري او باید دې تور کول سی، خو دا کار په افغانستان کې نه کیږي. لبد مرغه ستاسو څخه زما پښتنه دغه ده چې که یو شذ ل خپلوانو د میراث حق وغواړي په افغان ټولنه کې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خدغه چې دا خبره وشد ته داس په فکر کې ورکول سوی د چې دا شرم دی باید دا کار ونه کی. نور هغه کوم ستونز د تاس په نظر چې شذ سره مخامخ سي په دغه صورت کې چې دوی د خپلوانو څخه د میراث حق وغواړي؟ بخیر وته مننه.
افغانستان یمو تاسو ملت کې دغه رواج شته چې شتو په کلو او باندو کې لارو پروتو سیمو کې اصلا نغوی تا اق نویر کوي، اجازه نویر کوي چې هغه خبرې وکړي چې خاصه چې دوی خپل اق یا میراث خپل د پلارګنې نه وغالي یا د خپل میله یا میړنه یا د خپل ورور نه یا اولادونه وغالي. دا غټ ستونزه هم دا ده چې ښځه بیچارهګان جرأت نه لري چې خبرې وکړي، جرأت نه لري چې دوی خپل حق وغواړي. دا شرعي او قانوني حق دی د هر ښځې لپاره. د په شریعت کې ډېر په ملایمت د ښځو لپاره ډېرې خبرې دي، خو مګم دومره ځینې خلک شته چې دومره ظالمون دي چې توبه خدای دې خدای په حکمونه دوی حکم وباسي، چې د خدای حکمونه هغه کوي چې هغه اصلا د ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د خدای د حکم باندې دوی خبري پیدا کی یا هغه شي. خو مګم ځینې خلک شته چې خزو تا اصلا اجازه نه ورکوي چې حق وختنه وکړي. یو خبره ده دغه چې ښځه باید چې ژوندۍ وي باید خپل حق وغواړي. ښځه چې د میړه میله یې ژوندۍ دی یا ورور یې ژوندۍ دی یا پلار یې ژوندۍ دی باید هماغه وخت دی خپل حق وغواړي. دا غلطه خبره ده چې باید د میلې نه هغه خپل میراث یا حق وغواړي، ځکه چې که ژوندۍ وي که باید د میلې نه باید ښځو ته حق ورکول شي، ځکه چې ښځې دا توان لري چې د اسلامیت د اصولو په قوانینو
کولای شي چې د خپل میراث د ګټو اخیستلو لپاره، خپل ځان لپاره، خپل د کورنۍ لپاره، خپل د راتلونکي اولادو لپاره هم مناسبه یو هغه سرمایه وګمارل کیږي. خو بیا هم مشکلات ډېرې دي د یو تاسو ملکي وګورئ.
بله آغلی ځاځی، تاسو دغه ځینی کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې تاسو د تجربې له مخې چې تاسو لیدلې وي نور خلک یا په دغه چمګاون کې شاوخوا چې دوی د میراث حق نه دی ورکول سوی، په دغه اړه باندې که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال مشتوست؟
والله دای که خبره واقعیت خبرې وکړو، فکر کوم چې زینی زاین و زینی ولایتونه اشته چه که تاجیک وی که پختون وی که زارا وی کزباک وی اغوی تا اصلا دوی تا دی میراث حق میراث اجازه ورتا نیر که وی چه تا خبری ما که و تا خزایی تا قرار که نه تا یواز اخفل خوان دا یا اخفل ورور نه اخفل پلار نه هم دوم دا کولیشه چه کالی دوزده تی چه تا تا چه برابر که هم دا غنیمت ده تا قرار که نه. خب یا او مشکلات بیره دی دیری مشکلاتی چې خزته د میراث اقوار کول اصلا امدا فلحال و اجازه نشته.
شه مننه غلی عزیزه، به بیرته تاسو ته راسم. غلی ستنګزی، تاسو څخه به بل پښتنه وکم. تاسو واوریدل چې غلی عزیزه ویل چې شذ باید هغه محل د خپل حق غشتنه شروع کی په پجایدات کې چې پلرونه ژوند دی ویل. تاسو څخه زما پښتنه دغه د چې څومره مهمه ده چې پلرونه په خپل وصیت ولیکي او په لیکلې باندې باندې د خپل لونو برخه په خپل ژوند کې ورجلا کړي چې ورسته کورنۍ ستونزې ورته رامنځته نسي.
مننه. د موږ په ټولنه کې کوم ګورو دغه څه پیښې شوې دي، د موږ تاسو د پلرونه خرافات ده تر اوسه پورې چې پلرونه په دې برخه کې توجه نه کوي. یعنی پلرونه یا نارینه کوښښ کوي چې میراث نارینه او ته ورسیږي. یو معموله خبره ده چې په کورنۍ کې وایي چې لور د پردۍ کور ده یا لور پردۍ کور ته ځي، لور د بل چا کره ځي، د بل چا کور آبادوي، نو لور ته ځکه توجه نه کوي. ځینې پلرونه که په خپل ځوان کې د خپلو لورونو سهم ورکړي، اغان د دې لپاره چې هغوی پوهېږي چې پس له مرګه یې د دغو نجونو غږ یا خبره نه اورېدل کېږي، یا کیدای شي د زامنو له خوا یې لانجه ورسره وسي د نجونو سره او د نجونو حق ورنه کړای شي او ورته ونه رسېږي. نو ځینې پلرونه بیا څه کوي، خپل غدای نه ادا کوي، په خپل ژوند کې د خپل لور حق ورکوي چې دا کمه ده، یعنې ډېره کمه ده د فیصدي له نظره ووایو. میراث صرف دا نه ده چې صرف د چا نه د پلار له کوره سړی میراث واخلي، ښځه دا په مختلفو برخو کې د میړه له کوره میراث اخیستی شي، د ورور هم ورته پاتې کېدی شي که هغه ورور څوک ونه لري، که اولاد ونه لري، د خور ته رسېږي که خور اولاد ونه لري، بل څوک بل ورثه ونه لري. نو او ښځه که هېڅ اولاد هم ونه لري چې میړه یې وفات کېږي، د میړه څخه میړه نور اولاد ونه لري، د میړه څخه هم ورته میراث یا برخه رسېږي. نو دا چې ولې نه ورکول کېږي او که دا پلرونه دغه تصمیم ونیسي په خپل ژوند کې نصیحت پاڼه ولیکي چې په ډېرو نورو هېوادونو کې په اسلامي ممالکو کې مخکې له مخکې یو پلار خپل کوم مدارس ورنه پاتې کېږي یا کوم جایداد ورنه پاتې کېږي، مخکې له مخکې خپل وصیتنامه لیکي، هغوی بیا وکیلان لري، هغه وکیل ته ورکوي. هغه هلته قانون حاکم دی، چې کله قانون حاکم نه وي نو هېڅکله د ضعیف وګړو بیا د ښځو په ټولنه کې نه د ټوپک صلاحیت او قدرت هغه لري، نه په ټولنه کې نور داسې ارګانونه یا کورنۍ یا خپلوان د دوی نه حمایه یا هغه نه کوي، د دوی د حق پلوي نه کوي، د دوی له څنګه نه درېږي او د دوی حق نه ورکول کېږي. د موږ په ټولنه کې، د موږ تاسو ټولنه کې دا یو عامه خبره ده، په ټولو کې ډېره لږه فیصدي کې چې پلرونه تصمیم نیسي د یو ښه کار به یو دینی فریضه ده یو دین ده چې خپل اولاد په مقابل کې دوی سر ته رسوي او خپل اولاد حق ته رسوي، هغه حق چې رسیږي هغه دوی ته ورکوي. که دغه په ټولنه کې راایستي دا کسان چې داسې کار کوي، دا په جوماتونو کې تبلیغ شي، دا حکومتونه یو منظم پلان ورته ولري، هیڅکله به د یو ښځې یا نجلۍ حق ضایع نه شي. نو موږ چې ګورو بیا عدالتي له پخوا نه همدسې راپاته شوې ده، کومه ښځه دا شرم ګڼو؟ وایي پلانکه یې د خپل میراث وغوښتل خپلو ورونو څخه، وایي پلانکه یې د خپل پلار نه حق وغوښت، بیا خو یې نه خښي، بیا یې د مړي ژوندۍ تیږه ورسره واچوله. څو کاله مخکې زموږ په خپلوانو کې یعنی داسې خلک ول چې ډېر زیات شتمن ول، دوه خویندې وې، هغه یوه خور بیخي یعنی اقتصادي له لحاظه ډېره وضعیت د ژوند خرابه وله. چې کله خلکو ته د ورونو نه میراث واخله، حق واخله، یعنی هغه ورونه یې په هغه عمره شتمني کې دې دلۍ سره ډېر بد وضعیت وکړه، او ورته ویلې چې تا ته مونږ حق نه درکوو، او ته چې مړه شې بیا دې مونږ خښوو. نو دا د نارینهو لپاره دا د کورنیو کې دا یو افتخار ده چې خور ته حق نه ورکوي، بیا وایي چې مونږ دې خښوو.
بله، په دغه ځای کې یوه پوښتنه راپورته کېږي، دغه چې مړه سي بیا دې موږ ښخوو، یعنی د دې هدف دغه دی چې بلې څوک به نه وي چې دا مړی ښخ کړي؟
دا همدغه خبره ته ما وخت کې اشاره وکړله چې یعنی هېڅ یو مسلمان یا مسلمان دې نه ده چې مړه کېږي، مړ شي هغه د همدسې د ځمکې سره پاتې وي چا حق کړی نه وي. دا اطمان یوه ښځه چې مړه کېږي، اولاد نه پاتې کېږي، نور خپلوان لري، خویندې لري، داسې نه ده چې تب هماغه کسان سره سدی د په میراث کې شریکي او ورونو سره یا اطمي یا فرض وي چې ورونه یې راجک شي راشي او دا د وینې بوج هلته خښ کړي. نو دا د ښخولو موضوع رواجي موضوع ده، دا شرعي موضوع نه ده، دا دیني موضوع نه ده، دا رواجي موضوع ده چې ده د افغانستان وګړو یا خلکو خپل کړی، د دې لپاره چې هغه نوره ګټه ټول د نارینه وي، د پلانه څومره میراث پاتې کېږي په هغه عمره دارایي او جایدادونو کې چې دوه خویندو ته په دوو کې میاوي ته د یوې کور یا د یوې کور لپاره یو ټوټه ځمکه ورنه کړله. نو دا یو لوی مثال ده په ټولو ولایتونو کې، موږ تاسو کولی شو په زرهاو دغه رقم ته مثالونه ولرو. نو هغه کسان هم چې موږ او تاسو چې خپل لور ته یې حق ورکړی یا په وصیت کې ورته لیکلي چې د ما د لونو حق، یعنی که موږ وایو چې د فیصدي کې خو بیخي نه راځي، په ګوتو شمېر خلکو کې به وي، په فیصدي کې نه راځي که موږ وایو چې زموږ دوه فیصده خلک یا درې فیصده، ځکه چې فرق ډېر زیات راځي.
ښاغلی ستانکزی، یو بله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. اوس چې همدغه خبر باندې تاسې یاست په همدغه په پاته پاتاسو، که ښځه له خپلوانو څخه میراث وغواړي په افغانستان کې، تاسو ورته ځینې وخت اشاره وکړئ چې دوی ته ویل کېږي چې دا شرم دی، دا کار مه کوه. په ځینې مواردو کې موږ ته ښځو ویلي دي په راپورونو کې چې کله دوی له خپلوانو څخه د میراث حق وغواړي، د ورونو څخه، هغوی ورسره قطع روابط کوي او بیا د دې سره تګ راتګ بندوي، او د دغه ډول ستونزې د مخنیوي په خاطر باندې یا له دې چې ښځې د پلار د کور څخه منی نسي، د خپلوان یې ورسره قطع تعلق ونه کړي، دوی تر هغه میراث تیریږي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
دا یو د خپل حق نه تیریدنه ده، په خپل خواست پښه ایښودل دي، د نورو ښځو په پښه یا خپل پښه په تبر باندې وهل دي، چې خپله پښه په تبر وهو. ځکه چې که یوه ښځه حق واخلي، خپلوان ورسره ودرېږي، نورې نجونې نورې ښځې هم دغه جرات کوي چې په خپل وخت خپل حق یا میراث اخلي او سالمه ګټه ونه اخلي، یا به خپل اولاد ته یو شبي وکړي، یا به خپل اولاد باندې درس ووایي، یا به خپل ځان ته به یو کار پرې شروع کړي چې دا یو حلال وي. او خپلوانان یې خلک والی ټولنه کې نه ورسره درېږي، په دې نه ورسره درېږي، وایي چې نن په همدغه نجلۍ چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، لاړله د کلي ملا ته لاړه، مشر ته لاړه، سپین ګیري سړي ته لاړه، د قومي مشرانو ته یې رجوع وکړله، ټولو ته یې وڅه خبرې ته کول، بیا به یې ورته ویلې چې هغه ده، دا خو شرم خبره ده، واجلی چې ته د ورونو مخ ته درېږي. او خپل منځ کې بیا غږېدلې ول چې که دا نن د دې سره مونږ درېږو، بله ورځ زمونږ نجونې یا زمونږ ښځې همدا کار کوي، بیا زمونږ نه حق اخلي. تاسو متوجه دي ټکی ته؟ ځکه دا خبره هلته ثابته پاتې شوې ده چې هیڅوک خپل حق نه غواړي، دا زر د شرم ګڼي. یوه ښځه زمونږ په کلي کې حق راوړې ولا، هغه مومنده وای مومندانه یا خواخستي خپل حق باندې راډیو اخیستو په هغې وخت کې وه دغومره پیسې ټولې حق یې چې یو راډیو پیسې وه. نو فکر وکړئ د همغې پیسو لپاره هغه ښځه بیخي نه پوهېږم څلوېښت کاله نه وه تللې د خپل پلارګانې کره بیخي همسې ټول به یې وي چې دا ښځه بېچاره به یوې پلارګانې ورسره هغه نه لري قطر عوابد ورسره د مړو ژوندي شکر سره نه کوي. بیا د چې کله مناسبه د خپل مېړه په هدیرې کې خاورو ته وسپارل شوه. نو دا مثال مې ځکه تاسو ته درکړ چې په یو ولسوالۍ کې یو کلي کې چې دا یوه ښځه داغستې وي نو تاسو پوهه وکړئ چې زمونږ او تاسو په ټولنه کې څه نه نه وي ساده ښځو ته څوک میراث نه دي ورکړي او میراث نه ورکول کېږي. میراث عیب ده، میراث شرم ده، او که کومه ښځه غږ پورته کوي څوک نه څه سره ودرېږي. که حکومت رجوع کوي حکومت هم داسې یو ارګان نه لري چې د ښځو د حقونو مدافع واوسي، د ښځو سره ودرېږي او ورته ووایي چې هو دا عیب ده، په خلکو باندې فشار راوړي. او دلته دوی وایي چې هو که دې ښځې سره ودرېدلو او د بل ښځه مې حمایه کړله نورې ښځې جرات پیدا کوي، د له دې نه زده کوي او ورځي خپل پلارګانې نه حق اخلي. که کومه ښځه چې میراث د پلار له کوره وي، د مېړه له کوره وي، دغه ټول د دوی وایي چې دا ټول وابسته دي او ښځې بیا کولی شي چې خپل حق ته ورسېږي. خو دا یو شرعي موضوع ده، دا یو اسلامي حق ده، دا باید په رضا باندې دې ته ورکولی شي او دې ته سړی مجبور نه شي چې سپین ږیرو ته مراجعه وکړي، قانون ته مراجعه وکړي. خو په کل کې د حکومتونو لخوا باید تر جدي توجه لاندې واوسي دغه پروسه، ځکه چې دا یو اسلامي حق ده او دا د ښځو حق.
مننه ډیر اغلې ستانکزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. زموږ سره پر تلیفون پاته سئ اوریدونکو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. د شذو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. یو شمیر اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، دوی به اول راوخلو بیا به ملمنو ته ورسو. اوس هم یو اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم سلام. تاسو که غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ والی دي؟
کندهار ولایت څخه زنګ والی دي. د محمد 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 علي جان سلامونه چې ما راغور او ټول چوام د ستانل منو چوام. او دا په مرګ او متال دي ملالي جان تاسو مونږ خبر وکړ ولې ته وای پلان کوي نیم قران منم نیم نیم نه دا که څه واس کنه وای صلی الله وای الله رسول وای چې ګوره دا مثلا یو سړی دي څنګه زمونه دي درې لونه دي څلور لونه دي داغه الله ورخړې دي، الله رسول ورخړې دي. مرتب په اسلامي ټکو په کتابو په قران شریف کې دا شته چې خور حق ده. په خدا باور وکړه، په خدا باور وکړه. موږ د کور یو غړی د خور موږ په خارج کې ده. موږ لا د الله و بخښ موږ کور مخارج کې موږ که ورڅ شي مخارج کې په خدا باور وکړه. په کمپیوټر می حساب وکي یا افغاني په افغاني مو ولا د دې عدالت و راولک شي. دا خور ځان یې اکټي ستاکتي د دې ښر د دروازه د مې چابو کلب د دې ښر د درځمه کلب را له کلب راواسو. دا فالا هکړې دي، دا خور هکړې دي. ګور کې میډر ماینه ته نور کې هم د الله سرغړونه کې کې هرور خو د نور کوم سرغړونه کې 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 لور وړاندې ته نو سرغړونه کې یو خدا خبر ده. بل پر دې خبر اعظم ملالي جان چې دغه منو څه پښتنه کوو مې ګور دا د پلار مرسو او پلار پر وړې د کردار د ادار بدر او پر فورن پر باندې دا غورونه د زمونه پورا د کړي د خور او څه د خور په دې کې څه حق لري؟ د غورونه سره کومه کوکې همکاري وکي نه وکي یو انده پښتنه بل انده پښتنه ساده خور ځان د منور ته جری ترام در څه به یو عالم یو ملا او مولوی او مفتي ته مل مکړی وای مر پښتنه نه کړی چې دا حق څنګه کیږي څنګه کو دا خور ځان خو مثلا کو دا چې د نه یله مداس نه نه کړی چې اول دا څه خو مثلا دا څه وای دی ګوره وس شد خوندم کله پورونه ملامت دي کله مې مینه په پنهره ملامت ده. ما ته سړي په کابل شو ول په جمهوریت کې ولولا کومه مینه په تاسو سره دي. ول ما د شپې دې په چته د دې د ورځې دې په چته ما د شپې دې په چته د دې د ورځې دې په چته دا سپ ملامت سلامت سلامت سی وایم شو چې مفتي صاحب مې کړی وای هغه مو مصاله کړی وای نو هر څوک سرغړونه کوي. الله ساده هغه الله پرمانه مې کنه رکه څه دي کنه رکه څه دي. دا ما
من نه محمدی صاحب سلامت اوسئ چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. محمدی صاحب چون چې موږ پر ټولنیز اړخ باندې د دې ستونزې خبرې کوو، نو همدغه کسان چې موږ را مېلمانه کړي دي دغه دپاره بهترینه متخصصین دي چې پر دې برخه باندې خبرې وکړي. او د اسلام په برخه کې لکه تاسو چې څنګه وویل، ټول په دغه پوهیږي چې د ښځو حق باید ورکول سي د اسلام له نګاه څخه، او د افغانستان قانون چې د اسلام پر بنیاد باندې ایښودل سوی و، دا شل کاله چې په افغانستان کې کوم اساسي قانون چلیدی د هغه د مخې هم همدغه د اسلام قانون دی چې ښځو ته باید د دوی برخه ورکول سي. نو په دې کې فکر کوم چې که تاسو نورې پوښتنې لرئ، موږ به په راتلونکي کې هم ستاسو دپاره دیني عالمان را مېلمانه کړو او د هغوی مخ ته به دا پوښتنې کښیږدو. خو چون چې پر ټولنیزه برخه باندې بحث روان دی، موږ به هم دلته پاتې سو او ستاسې پوښتنې به واخلو د بل ځل لپاره. او تاسو چې د قرضداري خبره وکړه چې که پر پلار باندې پور باندې وي، د هغه د پاره د نارینه اولاد مکلفیت ډیر دی که د ښځینه، په دې برخه کې به هم خبرې وکړو. خو چون چې لکه څنګه چې اغلی ستانکزی وویل، وای زوی ته دوه برابره میراث رسیږي او لور ته د هغه نیمایي، نو دې برخې ته به هم وګورو په خبرو کې. او محمدی صاحب، تاسو وویل چې یوه کیسه تاسو وکړه چې د یو چا د خپل میرمن سره یو هفته نه ولیدلی، دا یو فردی ستونزه ده چې هغه کس کولای سي چې په خپله یې حل کړي؟ یعنی دا ډول قضیه کېدای سي چې دومره ډیرې نه وي چې تر یو پشمیر کې راسي. نو یو چا که تاسو ته د خپل شخصي کیسه کړې وي، دا د هغه شخصي ستونزه ده او کولای سوای چې هغه د خپلې میرمنې سره حل کړی وای. دا ډول ستونزې لکه د میراث حق چې نور کول کېږي ښځو ته، دا چون چې په افغان ټولنه کې بیخي یوه لویه او پراخه ستونزه ده، نو ځکه موږ ورباندې خبرې کوو. مننه محمدی صاحب. اوس هم ګورم چې کوم بل اورېدونکی راسره وي. بل اورېدونکی لا تر اوسه پورې نسته. اورېدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د تلیفون شمیره ده 00420221124601. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ راتېر کړئ، لږې پرېږدئ چې زنګ را ووهي، موږ به ستاسې شمیره د ځان سره یاداشت کړو، بیرته به زنګ درپسې ووهو. او د واتساپ شمیره ده 00420023001111. پر دغه شمیره باندې په واتساپ باندې زنګ را تېر کړئ، موږ به خبرې درسره وکړو. اغلې ځاځی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. تاسې واورېدل د اغلې ستانکزی خبرې چې دوی وویل، وایي د ښځو سره دا ډول چلند کېږي په افغان ټولنه کې چې دوی ته حتی دا خبره ورته کول کېږي چې موږ به بیا تا شخه کړو چې ته مړه سې. یعنی دغه ستاسو په نظر باندې دا ډول خبره د خپلې خور یا د خپلې کورنۍ و ښځې ته کول څومره یو توهین دی د هغې د شخصیت او د هغې د انساني کرامت؟
خیر اوسه مننه ملالې جان خورې. دا خو د شریعت له نظره چې وګورو، کنه شریعت ښځو ته په ډېر نرمش عق ورته ورکلی دی چې باید دا عق و میراث واخلي. تر څه دومره زه آگاهی لرم چې د ښځو حق باید ورکول شي، او که کورنۍ نارینه یا یده ورور یا یده پلار یا مشران نوری چې دا خبرې کوي چې که ته حق یا میراث د خپل ځان دپاره دعوا کوي، دا خو د شرم ځای دی. دا خو ښځه دا خبرې نه کوي، ته قراره کینه، موږ بیا جرګه کوو، بیا فلسفه کوو، بیا دا خبرې بیا تا ته واضح کوو. خو خیر، په هر صورت دا میراث باید لکه ما خور ستانکزی صاحب دا جواب خبرې وکړه چې میراث باید د قانون پر اساس ښځو دپاره یو ښه منظم پلان جوړ شي، چې دا مشکلات دا ستونزې تر کومو کالو پورې ده به وي. څه وخت دا مشکلات دا ستونزې له ایمو تاسو افغانستان نه ورک کېږي، داسې ورځ امکان شته چې خدای مهربان شي یا داسې قانون له خیره قانون وګمارل شي چې د ښځې دپاره حق او میراث باید د قانون په چوکاټ کې باید دوی ته ورکول شي. دا نه چې یو خزه او چات چې خپل غږ جیب کې چې ورتوي چې دا یو میراث دی، ویلې دا موقع باید برابر و نه کې نارینه د خزه لپاره. باید نارینه خو ډیر پود دوی افغانان دی، دوی ډیر قوي هغې دی، هغه نارینتوب لري. باید ښځو دپاره دوی خپله د خپل فکري نظر مثبت نظر باید ښځو ته میراث او حق باید ورکول شي.
ښه، مننه آغلې ځاځي. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، ول به دوی راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم بشیر خور، تاسو سلامونه سامي المنو ته سلامونه خدای دې جوړ وروغ وي.
وعلیکم سلام، او ډیر مننه چې تاسې زنګ وهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالی دی.
زه هغه ولی صداقت یم، د پرا ولایت مې اړیکه نیولې ده.
صداقت صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. د دغه ستونزې په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ چې د ښځو د میراث حق څومره مهم دی او باید ورته ورکول شي.
مننه خورکې، د ښځو د میراث حق چې الله تعالی خدای د چا کړی باید بنده سرغړونه جنیونه کې خدای چې دا ویچا کړی دی، باید هغه ښه په نر سره ورکړي، هغه که خورې که لورې که مورې. یعنې زه به تا ته خپل د سترګو یو لیدلی حال درته وایم. زما یو دوست د یو چا څخه خپل حق اخیستی و، نو هغه ما ته زنګ وویل، یاره زه داسې پر مخ لیونۍ سلام خورجان یم، نو مال چې خدای تعالی د هغې حق کړی دی نو ته ولې ځان لیونۍ کوې؟
ښه، نو بیا څنګه چل سو ورې کړل؟ حق یې بېرته ورکړي د میراث کیا
حاکه جنې واخېستی بالا دا ورور یې پر مخ وویل زه لیونۍ سلام. نو ما چې خدای تعالی حق کړی دی، قرآن شریف کې معنا اسلام حق کړی دی خورجان، نو ته بیا ولې ځان لیونۍ کوې؟ خدای تعالی چې حق کړی دی باید سړی ورکړي، که هغه که خورې که لورې کار څوک کې ما باید حق ورکړي.
بلکل صداقت صاحب، ستاسو په نظر باندې د څه لامل کېږي چې خلک د خپلو خویندو څخه د میراث حق را ګرځوي؟ یعنی ولې دغه پیښه کېږي؟ که څه هم دغه ټوله د یوه مور او پلار اولادونه په یوه کور کې سره لوی سوي، په یوه مینه او محبت، په یوه خوله، په یوه زړه باندې، خو بیا هم دا ډول یو ستونزه رامنځته سي چې دوی غټان سي. ستاسو په نظر باندې څه مشکل دی دلته؟ څه لامل سي چې دوی دغسې
کوي؟ مننه خورکۍ، لوی لامل یې دغه دی چې بس دوی دغه ښځې ته معنا د انسان په نظر نه ګوري. وایي چې وار مو کړله والا پردي سړي باندې بالا، یعنې داسې بولي لکه پردی سړی. باید سړی داسې ونه کړي، اولاد چې هر څه واخلي باید سړی معنا خپل اولاد وبولي، خپلې خور وبولي، خپلې مور وبولي. نو باید سړی مینه او محبت در پایه پایه باید وکړي، نه؟
بله، او یو بل ته متقابل احترام د کورنۍ غړي، که هغه نارینه وي که ښځه وي، چې یو د بل احترام باید وسي. او هماغسې لکه د کوچنیوالي څخه چې یو ځای را لوی سوي، په لویوالي باندې هم هماغسې په مینه او محبت باندې سره ژوند وکړي او یو د بل سره په شراکت باندې. بله، ستاسې څه نظر دی؟
مننه خورکۍ، بس خدای تعالی دې د افغانستان لپاره د افغانانو ته اما په هوای ورکه او دغه اک باید چې پاره لاري باید واري کې ولی زکه چې خور سړی در بدر یې، نو د کار فنه یې سره برابر باید واري کې. دا شکه دی چې باید سړی د سړی کاغه کستړی کوسای چې خدای تعالی حق کړی دی، واړی باید واري.
ډیره مننه صداقت صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه. ډیر شو ټکو ته مو اشاره وکړله. او اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. په دې خپرونه کې د ښځو د میراث پر حق باندې خبرې کوو. زموږ میلمنې اغلې زهره ځاځی او اغلې رابعه ستانکزی د تلیفون پر کشره باندې زموږ سره آنلاین دي. اغلې ستانکزی، تاسو د ښاغلي صداقت او د ښاغلي محمدي خبرې واورېدلې. د ښاغلی محمدی ته خبرو په اړه باندې که تاسې څه ویل غواړئ. دی ویل چې په ځینو مواردو کې د پلار قرض او پور چې پر باندې وي هغه څنګه کیږي، او دوی بیا وویل چې دوی دغه هم یادونه وکړه چې دا حق خدای پاک و ښځو ته ورکړی دی، یعنی دا کومه نوې خبره نه ده او د دې احترام باید وسي. تاسو ته دوی د خبرو په اړه باندې څه وایست؟
کله خبرې لجریان درلودم غږ پورته کړله، اجازه مې وغوښتله چې ما ته وخت راکړي چې ځواب یې په همغه وخت کې ما ورکړی وای. خو خیر مننه، تاسو خپل ځای کې تاسو ما هغه ځوابونه چې ما غوښتل چې ورته ووایم تاسو ورته وویلې. اول کې خو محمدي صاحب ته دغه وړاندیز کوم چې راځه چې په دغه اسلامیاتو برخه کې دواړه امتحان ورکړو. یو مفتی صاحب دی بہو تاسو تا تر سوال نه پوښتنې راولېږي، ما ته سره کې بنو امتحان به ورکړو څومره د چا معلومات ډېر ده. یو موضوع دا یو چیلنج دی، ورته که په هر راډیو کې که په هر سطحه کې ورته رامخته سه. دا خبره زه خپله منم چې مونږ په ځای که د مونږ د ما د احادیثو په حواله یا د قرآن شریف په آیاتو په حواله ما معلومات نه ده ورکړی. کوم معلوم اسلامي معلومات چې زه یې لرم د هغې هغه منبع ده، ما کلي ټولنیز معلومات ورکړې مې ده. او دوی چې کله پوښتنه وکړو چې د پلار مړ کېږي او پلار قرضداره پاتې کېږي، د پلار پورونه یعنی هلک خلاصوي، هغه فرق دی په کورنیو کې. که په یو کور کې دلۍ باندې هېڅ هغه پلار سړی تحصیل نه کوي، درس نه ورته درس د کار زمینه نه ورته برابروي، صرف د دې لپاره غټه هېڅ نجلۍ د کور کار زده کړي او په بل چای خرڅوي، دلته په نجلۍ باندې بیا حق نه راځي چې نجلۍ د خپل پلار کور خلاص کړي. او که یو سړی د هلکو د نجلۍ تر منځ توپیر یا فرق نه ایجادوي، هلک نجلۍ دواړه تحصیل کوي، دواړه معاش لري، دواړه امکانات لري، عدالت کوم د دوی باندې له پلان هم شی پاتې کېږي، هغه دوی دواړو ته رسېږي. بیا دوی دواړه مکلف دي چې یو بل سره بیا هغه انساني هغه د مینې فضا په کورنۍ کې موجود وي. هلک نه له یو نارینه نه ښځه یا نجلۍ ډېره مهربانه وي، نه غواړي چې پلار یې په اخرت کې د چا لاس یا د ده د پلار ګرېوان وي او ګرېوان د لاس ورواچوي زما پوروړی وي. بیا نجلۍ معلومدار خبره ده چې خپل سهم اخلي او د خپل پلار پور خلاصوي. او دا نجونې افغان نجونې پښتنې نجونې ما لیدلې ټول ته ثابته ده چې ډېره غیرتمند دي، له ډېرو نرانو نه دوی ښه دي. او د دوی ځینې خبرې زمونږ او تاسو کینو یا په یو ټولنیز ستونزه باندې بحث کوو، صرف همدا مثال ور نه کړو. که په جمهوریت کې عز پېښوي او شخصي دي او چا قصه مونږ راخلو په مثال ورکوو، دا یو ښه کار نه ده. بیا محاکمه مو بیا د خشونت ځای ومله، بیا د حد اقل حد اقل د یوې ښځې غږ یو داسې یو مرضي اورېدو چې حکومت پورې مربوط نه و. جمهوریت لخوا بیا یو زمینه یو د غوښتنې یا د اوازو چتولو مرضي وه، دغه زمینه برابره وه چې یو څوک خپل غږ پورته کړي. اوس که امنیت موجود ده په افغانستان کې، ټول عموم داسې حکومت نه راغلي چې دا ټولې ستونزې هوارې کړي، ټول انسانانو لپاره قوانین وضع کړي، ټول انسانانو د حق لپاره یو قوانین جوړ کړي او هغه قوانین وضع کړي چې دغه قانون په رڼا کې د هرې ښځې د هر فرد هغه نارینه یې که ښځینه یې حق ورته ورسېږي. داسې مثالونه مونږ په افغانستان کې لرو چې یو پلار له دوو ښځو نه اولادونه لري، هغه د یوې ښځې ته یې ډېره توجه ده، حق ورکول کېږي په ژوندونو کې، بعد له مرګ هغوی اخلي او هغه بېچاره ته هغه د بلې ښځې اولاد ته نه ورسېږي یا نه ورکول کېږي. دغه پېښه شته، دا هېڅ امکان نه لري. او دا زموږ او تاسو حکومت مکلف ده، حکومتونه په دې مکلف دي چې د منبر له ادرسونو څخه په د ملا امامانو له ادرسه خلک ته د پوهاوی ورسوي چې دغه یو اسلامي حق ده، دا د خدای لخوا ورکول شوی حق ده، دغه حق مه ورنه اخلئ.
بله ډېره مننه اغلی ستانکزی.
چې د تعلیم موضوع ده چې وایي چې شرعي ده نه ده، مباده فرض ده، دغه هغه نه ده. دا په قرآن کې ثابت ده، د خدای لخوا حکم ده، دغه میراث
انجلی ته ورکول کیږي ام د پلا له کوره ام د میره له کوره ام د زوی له خوا چیرته چې ښځه وي هغه په فقهي قانونو کې په قرآن عظیم شان کې په د ټول اسلامي قانونو کې هغه ثابته خبره ده باید حق ده ورکول شي.
بله ډیره مننه اغلی ستانکزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. او د په دغه برخه کې چې ښاغلی محمدی دا یادونه هم وکړه، د ویل چې په ځینو مواردو کې د نارینه و سره هم ظلم کیږي، دغه کېدای شي چې خبره رښتیا وي او په ځینو مواردو کې دا کار سوی وي، اما په ټولنیزه توګه باندې په هغه ټولنه کې چې ښځې بله د درس اجازه حتی نه لري، دا څنګه د مقایسې وړ دی؟ یعنی ایا فکر کوئ چې مقایسه کېدای
شي؟ او که قانون دی حکومت لخوا وځي کېږي په ټول باندې اجرا کېږي، باید نارینه او حق نه ضایع کېږي. دا بل مثال چې ما تاسو ته ورکړ چې د یو سړي په دی یوې ښځې اولادونه یا زامن ډېر اخلي، د ډېر حق اخلي یا له ډېر امکاناتونه به برخمن وي او هغه د بلې ښځې به نه وي، دلته نارینه پکې راځي، دلته د نارینه او حق هم ضایع کېږي. که د حکومت لخوا قوانین وځي کېږي، قوانین اجرا کېږي په ټول باندې یو شان اجرا کېږي، څوک دا جرات نه کوي. دغه مالیزیا موږ تاسو وګورو، سعودي وګورو، دا نور عربي ممالک وګورو، اسلامي ملکونه وګورو، خو دا قانون ورته جوړ شوی چې دغه میراث دغه مره برخه د یو سړي نه یو لک روپۍ پاتې کیږي یا یو کور پاتې کیږي، چې ارزښت یې دغه مره ده، زمونه ته دغه مره رسیږي، هغه د پلار د خاوولو دغه ټول د ناجوړې دغه ټول خیال پرې کیږي، آخر کې چې څه پاتې کیږي هغه د اولادونو په منځ کې د یو وکیل لخوا، د یو مرجع لخوا ویشل کیږي، نه د چاپ کې خفګان راځي، نه خپله د اولادونه خویندې ورونه سره فکر په فکر کېږي، دا په یو قانوني چوکاټ کې ورکول کېږي. دا یو واضح شوی وضعیت دی، د سره څوک د ځان نه سي برابرولی. یو قانون چې د حکومت لخوا جوړیږي یا وضعه کېږي، خلک نه سي کولی چې د حکومتي قانون سره سر وجنګي یا مخالفت وکړي. بیا هم چې دغسې د خدای لخوا ورکړل شوی حق وي، شرعي حق وي، هغه خو د یو مسلمان حق ده، هغه د یو سیاسي حق ده، او حکومتونه په دې مکلف دي چې د مظلوم سره ودرېږي. نو ښځینه مظلومې دي په افغانستان کې اوس، یا یو نارینه چې حق ضایع شوی هغه مظلوم ده، د مظلوم سړي سره حکومت دغه امکانات لري چې ودرېږي.
ښه مننه اغلی ستانکزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بستی روانه ده. اغلی زهره ځاځی تاسو څخه به بل پښتنه وکم، د اغلی رابیه ستانکزی د خبرو په تړاو باندې دوی د حکومت ته مسؤلیت خبره وکړه. په یو راپور کې موږ ته د افغانستان د جنوب غرب څخه یوې ښځې د زوبایدی په نوم باندې وویل چې د یو راپور د پارادیز موږ سره خبرې وکړې، دی ویل چې د ګاڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د بېوزلۍ څخه کړېږي. دی ویل چې د دې پلار مړ سو او پلار یې ورته ډېر د میراث حق پریښودی، خو د دې ورونو د دې څخه دغه حق وګرځاوه او دې ته ور نه کړ. او دا بیا ولاړه د اسلامي امارت چې دې یاد کړی دی، د طالبانو حکومت ته عریضه وکړه چې دغه حق د دې د ورونو څخه واخلي او دې ته ور کړی، خو هغوی هم ور باندې غوږ ونه نیوي او دا یې هم دغسې پریښودل او دا یې بیرته خپل کور ته ستنه کړه. یعنی هیڅ چا د دې سره مرسته ونه کړه چې دغه د میراث حق دا ترلاسه کړي. ستاسو پام د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده هغه مخکینی پیغام ته اړوم چې د خپل حکومت په لومړیو ورځو کې ویلي ول چې ښځو ته باید د میراث حق ورکړل سي، خو تر اوسه پورې دا خبره لکه د دې ښځې زوبیدې و خبرو ته په کتو باندې او نورو دغس نور شوځ چې موږ ته شکایتونه ثبت کړي دي، دغه ثابت کیږي چې دا کار نه دی عملی سوی. د هبت الله اخونزاده دغه فرمان چې دور کړي دا تر اوسه پورې غوږ نه دی پرنیول سوی او طالبان دغه نه عملی کوي. ستاسو خدمت پښتنه دغه د چې ولی طالبان نه دی توانیدلی چې د شوځو د حق دا خبره پر ځای کړي، حال دا چې د محدودیتونو په برخه کې خو هر ورځ تقریبا موږ ګورو چې پر شوځو باندې یو نه بل محدودیت لګوي.
بس خیر اوس ملالا جان خورې، د ستانکزی صاحب د خبرې په تلو، تاسو د میراث یا د مظلوم ښځې چې هغه بیچاره هر چیرې چې لاس ګریوان شو خو نتیجه یې ونه وخته، نتیجه یې مثبت نه وه. خو زه چی وایم، ما چې افغانستان فعلي رسنه که ما وکتل
دا د میراث حق د رسنۍ له طرفه ما خپل می وورید چې باید هر ښځه چې میراث عقل پاتې دي باید امارت سره دا شریک وکړي د ستونزې له خیره ال کیږي. هغه کورجانې که د امارت سره د کوم ارګان سره د تماس نیولې دی یا دا کولی شي چې زه ایمول فکر نظره که امر بالمعروف سره دا شکایت دوی سره شریک وکړي کیدای شي چې اده ښځې دپاره او نور ښځې دپاره چې دا ستونزې سره سره وګریبان دی دا ستونزې امکان لري چې یو مثبت لیاری ورته پیدا شي. خو زه به چې وایم که هر حکومت وي که فعلا امارت دی دا امارت د قانون په اساس باید میراث عملی شي چې دا ستونزې بیخي لرې شي دا ستونزې بیخي له منځه لاړ شي چې بدون د چې بدون لرې چې ښځې نورو چاته غږ وکړي نورو خپلوانو ته ووایي چې دا ما میراث پاتې دي ما میراث باید ما پلار ماته راکړي یا ما ورور ماته راکړي باید دا امارت د ښځو دپاره چې مثبت خبرې کوي که نه چې میراث باید دوی ته ورکول شي باید دا د محاکم سره باید دا میرمنې کولی شي چې دا محاکم سره دا موضوع ورسره شیر کړي شریک کړي چې دا بالاخره ایده زبایده ښځې وي که نورې ښځې پاتې دي د خپل میراث نه باید دا یو مثبت لیارې ورته پیدا کړي د قانون په چوکات ایمو تاسو قانون په اسلام کې کلام اسلامي قرآن عظیم شان دی دا قانون چې عملی شي ایس ستونزې به پاتې نه وي ایس ستونزې زنانه نه لري ایس ستونزې دوی سره پاتې و نه شي. خو زه به ورته وایم چې که امارت لږ لطف وکړي د ښځو د میراث په تلو باید دا په قانون په چوکات کې دوی راولي چې باید د رسنۍ له طرفه دا اعلان چې د خبرونو له طرفه دا خپره شي چې د ښځو میراث حق د قانون په چوکات راغلی دی باید د میراث د ښځو باید ورکول شي بدون چې د پرابلم وي بدون د چې ستونزې ورته مخ شي چې ښځې وي که پیغلې وي باید دا مسایل باید حل شي.
ډیره مننه اغلی زادی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واوریدله. د خپلو میلمنو اغلی زهره زادی او اغلی رابیه ستنکسی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په خپل مصروف وخت کې وخت وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
ترخا مسافر دا هوا يخا تاریک دا تنهای دا لطال ری ترخا مسافر دا لطال ری ترخا مسافر دا